اوریدونکو د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني اله لرم چې روغ جوړ دیستئ. وخت د غرمې 2 بجې شوي. په دې ګړۍ کې د امریکا پولیس مشریزه انتخاباتو او پر انتخاباتو څېړنې لرو. په پاکستان کې پر سیاست او قبایلي سیمو کې په عدالتي کمپلیکس هم راپورونه لرو. وروستۍ نیمایي کې د کرښې پر غاړه خپرونه هم اورېدی شي. خو تر هر څه مخکې له ملیح امیرزاده د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د امریکا د نومبر 3 صدارتي انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر لا روان دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد یې دویم لاکډاون نشي زغملی. او په آسټریا کې د نومبر 2 برید په تړاو 14 مشکوک کسان نیول شوي دي. تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتو کې د خپل سیال کاندید جو بایدن خلاف تر وخت مخکې د بریا دعوه کړې. نوموړي پر داسې مهال د قانوني کاروایي دړکه کړې چې په مهمو ریاستونو کې لا هم د ووټونو د شمیرلو بهیر روان دی. په پنسلوینیا، ویسکانسن، میشیګن او جورجیا کې لا هم ووټونه شمیرل کیږي او نتیجې یې را روانې دي. په دې کې د سلګونو او زرګونو په شمیر کې هغه ووټونه هم دي چې تر انتخاباتو مخکې د ډاک په ذریعه ورکړل شو. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومانته د الیکټورل کالج 270 ووټونه پکاروي. بلخوا بایدن نن د نومبر په 3 ویلي چې هغه د بریا په لور روان دي. نوموړي ل خپل ووټرانو نه د زغم غوښتنه کړې ځکه چې نتیجې لاره روان دي. په دغو انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او ځینو کې بیا بایدن مخته دي. په امریکا کې د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رایې وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کې وشول چې یو خوا کورونا وبا د هیواد ځپلې او بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی دی. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 3 میلیون خلکو د نومبر له 3 وړاندې لا د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي. خو د نومبر په 3 بیا هم ګڼو خلکو خپلې رای وکارولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نه خو یو ځل بیا سنتونه بندول شي او نه هیواد دویم لاکډاون یا ټول بند عملی زغملی شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې حکومت یې پریکړه کړې چې د نومبر له لومړۍ نیټې نه د وړو او منځنۍ درجې سنتونو لخوا د معمول نه زیاتې بجلی په استعمالولو سره د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې به 50% رعایت ورکوي. د هغه په خبره په دې سربېره به د راتلونکو 3 کلونو پورې هر ډول سنتونو ته په 25% کم نرخ اضافي بجلی ورکول کیږي. په پاکستان کې د تیرې میاشتې له اخري اونۍ نه د کورونا مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا تر نن ورځې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیره تر 3,16,000 وخت ده او 6,309 کسان ترې مړه شوي دي. بلخوا له دې وبا تر 3,16,000 کسان رغېدلي هم دي. پاکستاني او چارواکو هغه 14 کلنه عیسائی جینۍ ژغورلې چې په مبینه توګه په زور اسلام ته اړول شوی او د یو 40 کلن مسلمان سړي ته واده کړل شوی ده. دا خبره د دغې جینۍ کورنۍ او چارواکو کړې ده. د دغې عیسائی کورنۍ وکیل جبران ناصر د نومبر په 3 ویلي چې پولیسو جینۍ په کراچۍ کې د ښځو یوې پناهګاه ته بیولې او د نومبر تر 5 عدالت ته تر وړاندې کولو پورې به په دغه ځای کې وي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکو او عیسائی تنظیمونو د اپیلونو وروسته عدالت پولیسو ته د جینۍ د خوشي کولو او د هغه تند نیولو امر وکړ چې دغه جینۍ په مبینه توګه تښتولې وه او 3 اونۍ لا درکه وه. دغه تند متاثره کورنۍ ګاونډیو چې ټاکل شوې د نومبر په 3 به عدالت ته وړاندې کیږي. د جبران ناصر په وینا هیله مند دی چې د ماشومې د سکول سرټیفیکیټ او سرکاري ریکارډ به دا خبره ثابته کړي چې هغه نابالغه ده او ماشوم به یو وار بیا خپل مور پلار ته وسپارل شي. او د اروپایي هیواد اوسټریا چارواکي وایي د غبریت په تړاو یې 14 مشکوک کسان نیولي. چانسلر سیباستین کورس یو تیری کوونکی ترهګریز برید بللی و. د نومبر په 2 ماښام مهال په سرخر ویانا کې د دې برید کې 4 کسان وژل شوي وو. هغه مهال د ښار په شپږو ځایونو کې د وسلوالو له ډزو وروسته پولیسو خلکو ته د نومبر په 3 په کورونو کې دننه د پاتې کېدو ویلي و ځکه چې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات جاري وو. په برید کې 2 ښځې او 2 سړي وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي وو. پولیسو یو 40 کلن مشکوک تن وژلی چې د آسټریا او شمالي مقدونیا خبر شهریت یې درلود. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو ورته تاسې زمک پرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. خبرونه تا ملیح امیزه دا وړاندې کول. په دې غړي کې به د نور موضوعاتو تر څنګ واوري. کارپوهان وایي په امریکا کې دا وار ډیرو خلکو په ولس مشریزه انتخاباتو کې برخه واخیسته. د امریکایي انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو په اړه د پوهانو نظر اهم لرو او په پاکستان کې د سیاسي اړې غړې په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو او په قبایلي سیمو کې د عدالتي کمپلیکس د منظوري ورکړل شوې ده. خو تر هڅه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم ورزل شي، په امریکا کې د 2020 کال د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د وټونو شمیرلو بهیر روان دی. د نومبر دریم ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال خلکو په ګڼ شمیر کې رای وکارولې. دا ځل دغه تاریخي انتخابات په داسې حال کېږي چې یو خوا کورونا وبا دا هیواد ځپلې نو بلخوا د امریکا ملت ویشل شوی. دا ځل انتخابات په دې هیواد کې په لسګونه کلونو کې یو تر ټولو زیات اغیزناک ګڼل کېږي. پړای نور حال احمد شاه زمیرا کوي.
د امریکا د 2020 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن ترمنځ په داسې حال کې سخته سیالي روانه ده چې د ځینو ایالتونو نتیجې مخې ته راغلي دي خو د نورو هغه شایي ورځې واخلي. بایدن نن وویل چې هغه د بریا پر لور روان دی. نوموړي د خپلو وټرانو د زغم غوښتنه کړې ځکه نتیجې لاره روانې دي. بلخوا ولسمشر ټرمپ ډیموکراټان د وټونو د انتخاباتو د غلا په هڅې تورن کړي او ویلي دي چې هغه بیا هم تمه لري چې په لوی اکثریت انتخابات وګټي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته پر ټویټر وکړه چې بایدن خپلو ملاتړو ته وینا وکړه. په دې انتخابات کې د لومړي نتیجو له مخې په ځینو ریاستونو کې ټرمپ او په ځینو کې بیا بایدن مخته دي. د کورونا وبا له کبله شاوخوا 100 میلیونه خلکو د نومبر له درېمې وړاندې له د ډاک یا د رایو ځانګړو مرکزونو ته په ورتګ سره خپل ووټونه اچولي ول، خو د نومبر په درېمه بیا هم ګڼو خلکو خپلې رایې وکارولې. له وخت مخکې د رای کارولو کچ ته په کتو دا ځل د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو پرتله د رای ورکوونکو شمیر زیات و. په 2016 کال کې هغو 55% کسانو رای کارولې وه چې د ووټ اچولو اهل ول. د فلوریدا پونتن پروفیسر مایک مکډونلډ چې د امریکا د انتخاباتو پروژه مخته وړي د مشال رادیو مرکزي څانګې ته وړاندوینه کړې وه چې دا ځل به 1.6 میلیونه کسان په انتخاباتو کې برخه واخلي چې 8% کیږي. دا کچ د 1950 لسیزې وروسته تر ټولو لوړ دی. د هغه په وینا دا ځل به د انتخاباتو نتیجې هم له ځنډ سره مخامخ سي ځکه د ډاک له لارې د لیږل سوو رایو شمیرل وخت نیسي. په دې هیواد کې خلک په مستقیم ډول ولسمشر نه ټاکي بلکې د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي له لارې یې ټاکي. د هیواد د هر ایالت د نفوس او رقبې پر اساس ورته په ټاکنیز پلاوي کې رای ورکول کیږي. د بریا لپاره نوماند باید له 538 رایو څخه 220 ټاکنیز یا الیکټورل رای واخلي. په داسې حال کې چې د نومبر پر درېمه نیټه امریکایي ولس د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر د انتخاباتو لپاره رای وکارولې، په عین حال کې دوی د امریکا د استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم رای اچولې دي. د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره ډیر مهم دی ځکه دا ولسمشر ته د دې صلاحیت ورکوي چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي. د تیر دوه کلونو پر مهال ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ویشل سوي کانګرس سره کار وکړ. د 2013 کال له منځمهال انتخاباتو راهیسې ډیموکراټانو د 315 غړو په استازو جرګه کې څرګند اکثریت خپل کړی دی. خو بلخوا بیا د امریکایي سنټ په 100 غړو کې ریپبلیکنز د 23 په مقابل کې د 350 غړو په درلودلو سره برلاسي دي. په امریکا کې د سنټ غړي د 6 کلونو لپاره انتخابیږي او د دې جرګې د 100 چوکیو لپاره هر دوه کال وروسته په نوبت سره ټاکنې کیږي. دا ځل د سنټ لپاره پر 50 چوکیو انتخابات کیږي. کچیر سنټران پر یو موضوع باندې 50-50 رای وکاروي او حالت ناڅرګند پاتې سي نو بیا د امریکا مرستیال ولسمشر هم واک لري چې خپل رای وکاروي. د امریکا د اساسو جرګه بیا 415 غړي لري چې هر یو د 2 کلونو لپاره انتخابیږي.
مشال لډو ته وګرځي او مشا زمي تاسو ته راپور وړاندې کوم. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د نومبر درېمې ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې 4 ورځې وخت نیسي خو دا ځل د پخوا پرتله ګڼو خلکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې ولسمشریزو انتخاباتو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نوماند دی، بلخوا د ډیموکرات ګوند له لورې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د ولسمشری نوماند دی. بلخوا امریکایي ولس سره د هیواد استازو جرګې او مشرانو جرګې یا سینټ د غړو د انتخاب لپاره هم وټونه واچول. احمد شاه زمی پر دې اړه په نیویارک کې له شنونکي جهانگیر خټک سره خبرې کړې او په لومړي سر کې یې له هغه پوښتنه کړې چې دا ځل انتخابات له پخوانیو هغو څومره اولی بیل وو.
یو خدا وشول چې یو داسې دور کې وشول چې کله امریکا یو د وبا دور نه تیریږي او بیا اقتصادي ستونزې بیل دي ځکه چې هغه هم دې سره تړلي. نو دا خو یو دا او بیا دویم دا ده چې امریکې ووټرانو تر مخه کم سوالونه دي هغه هم ډېر لوی لوی دي. کيو طرف ته صدر ټرمپ خپل یو پلان او تګلار لري ملک ترقی د پاره او د خلکو خوشحاله د پاره، نو بل طرف ته جو بایدن چې کم د هغه په مقابله کې لګیا دی د ټاکنو کې ولاړ دی، هغه هم خپل یو سوچ فکر او تګلار لري. نو خلکو سره یو دوه مختلف قسم ته تګلارې دي او هغه مطابق خلکو خپله رایه چولې ده. او اوس دا پته به لګي چې د دې نتیجو ځکه چې نتایج خلا اوس هم را روان دي، خو تر اوسه چې سو شیزونه شوي دي هغه دا دي چې ګوره ریکارډ نمبر کې لکه چیرې هم امریکې کې د ټاکنو ورځې ناول یعنی پرون چې کله خلکو ووټ اچولو یا خپله رایه ورکوله هغه نه اول چیرې هم په امریکې تاریخ کې دومره لویه کچه باندې ووټونه نه راغلي چې څومره ډیزل راغلل، یعنی 100 میلیون نه زیات ووټونه دا ووټ اچولو یعنی دا الیکشن ورځ نه اول راغلی. او بیا ور سره دا چې کمه ګرم جوشي مونږ ولیدل خصوصي توګه باندې ځوانانو کې او بیا نور رنگو نسل خلکو کې لکه تور پوستان شول، لاتینیان شول یا نور آسیایی هیوادونو خلک شول چې کم دلته کډوال دي خپل کور ژوند کوي، هغه اټول د طرفه چې کمه ګرم جوشي ولیدل شول هغه هم د کتو قابل و.
مننه خټک صاحب، دلته یو پښتنه بل پیدا کیږي، هغه دا چې یو خو تاسو ویل چې د امریکا د لسیزو په تاریخ کې تر ټولو زیات خلکو دلته رایه وکاروله، آیا د دې رایه کارولو د زیاتوالي تر شا د ډاک للارې د رایه کارول یا د ووټ اچولو بهیر دی که ځین نور داسې عوامل ول چې هغوی خلک دې ته مجبور کړل چې دوی باید راووزي خپل رایه وکاروي او د خپل خوښې ولسمشر وټاکي؟
زما خیال دا دی چې دواړو امتزاج وو، ځکه چې کرونا د وجه نه چې کله ریاستونو مختلفو ایالتونو خلکو اسانتیا د پاره ارلی ووټنګ یا شخصي توګه باندې دا ووټ د الیکشن ورځ نه یو څو ورځې اول شخصي توګه باندې ووټ اچولو اجازه هم ورکړله او بیا د ډاک د لارې ووټ اچولو اجازه هم وا او ډیرو ایالتونو کې خو تقریبا څومره ووټرانو هر چاته کور ته ډاک د لارې ووټ استول شو او هغه ته دا چوایس و چې هغه خپل په ذاتی شخصي توګه باندې ووټ اچول غواړي او کا ډاک د لارې نو یو خدای و چې دې د وجه نه هم ډیر زیات دروند ووټ راغلل. او بیا ورسره دا چې لکه ماته ستوې چې دو ټاکنو کې ډېر زیات ګرم جوشي ولیدل شول دواړو کاندیدانو طرفه، که صدر ټرمپ خبر وکړو او که جو بایدن خبر وکړو دواړو د طرفه په دې کې ډېر زیات مهنت هم شوې ده. زما په رایه کې دواړو طرفه ډېر بھرپور انتخابي مهم چلولې شوې ده او ډېر زیات تقریبا هر چرته دی کوشش کړی چې ځان ورسوي او ووټران دې تکاني کې چې هغه د ټاکنو په ورځ بهر راوځي او ووټ واچي. او بیا خلک یو طبقه دا ده چې چا رایه دادا چې صدر ټرمپ ته څلور کاله نور پکار دي ولې چې هغه چې کم هیواد کم طرف ته روان کړی دا بالکل ټیک درست همت دی او دا صحیح لار ده او په دې باندې زمونږ چې کم تونځې دي خوشدوګه باندې اقتصادي چیلنجونه چې کم دي د کورونا د وجه نه چې کم پیدا شوي دي امید وګا باندې نو هغه مخنیوي وشي. او بیا بل چې کم طبقه دا هغه دا چې چا رایه دادا چې هغه صدر ټرمپ سره په دې خبره رضا نه دي او هغه هغه سره مخالفت کړي او هغه جو بایدن چې کم سوچ فکر او تګلار ده هغه سره مرګري دي نو هغه هم په دې کې ډیر زیات خپل یو ډیر زیات ضروری ګړي چې هغه خپل رائے ضرور واچي.
مننه خټک صاحب، ورستی پښتنه مې دا ده کتم تاسو مخکې په خبرو کې وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به څو ورځې وخت واخلي ځکه دا د پخوانیو پرتله بیل دي، خو دلته زما پښتنه دا ده چې د کانګرس د دواړو جرګو کنټرول لکه موږ د استازو جرګه ورته ویلای سو بل د مشرانو جرګه یا سینټ د هغوی د پاره هم خلک خپلې رایه کاروي، د دې کنټرول هم د ولسمشر د پاره ډیر مهم دی چې خپل ایجنډا په اسانۍ سره منظور کړي، نو د دوغو د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا استازو جرګې او د سینټ یا د مشرانو جرګې د غړو انتخاب به څومره داواری بیل وي یا داواری به څه اثر به وي؟
زما خیال دا چې دا انتهائی مهم دی، هر چا فکر صدارتی ټاکنو باندې دی او هغه باندې توجه ډیره زیاته ده او زه لکه دې بالکل تاسو ته خبره باندې اتفاق کوم چې دې طرف ته چې کومه توجه ده چې کوم پکار دغه دینه پکار ورسې دینه هم زیاته وي ولې چې صدر ټرمپ اوګټي او که جو بایډن اوګټي دواړو په صورتونو کې هغه د کانګرس ملګرتیا او ملاتړ نه بغیر چې کوم خپل ایجنډا ده هغه مخکې ته نشي وړلی نو لہذا تر اوسه پورې یعنی د ټاکنو نه اول دا هاوس آف ریپرزینټیټیوز یا استازو جرګه چې کومه ده د دې کنټرول د ډیموکراتیک پارټي په کنټرول کې او چې کوم سنا ده سنیټ هغه د ریپبلیکنز په کنټرول کې وا او دا بوس قتل واړی چې هغه نتایج کم طرف ته ولې چې هغه حمله کافی نتیجې پاتې دي او هغه کې پته لګی چې څوک دا سنیټ کنټرول حاصلوي او چې هر څوک حاصلوي زما خیال دا دی چې د دې اغیز د امریکای مستقبل کا پالیسی کاغا د کورنۍ پالیسو په حواله وی او کا خارجه پالیسی په حواله وی دواړو باندې به د دې اغیز ډیر دروند وی لہذا دا هم ډیر زیات مهمه ټاکنې دي ډیر زیات مهمه ټاکنې دي
مشال لډیو ته وګرځي دا په نیویارک کې شنون کې جانګیر خټک چې زبوغ همکار مشا زمي ور سره د امریکا په انتخاباتو خبرې کولې هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږي د نومبر په دریمه امریکایانو د دې لپاره رائے واچولې چې په ډونلډ ټرمپ او جو بایدن کې یو د ځان لپاره ولسمشر وټاکي ډونلډ ټرمپ چې د امریکا موجوده ولسمشر دی د ریپبلیکن ګوند او جو بایدن د ډیموکرات ګوند غړی دی دا چې ډونلډ ټرمپ په دویم وار یا جو بایدن په لومړي ځل د امریکا ولسمشر جوړ شي نو د پاکستان افغانستان هندوستان او چین په اړه د امریکا ممکنه پالیسۍ څه کېدای شي هم پر دې موضوع مو په پاکستان کې له پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور مو برابر کړی
په لاهور کې د سیمه ایزو نړیوالو چارو په امتیاز علم وایي د ډونلډ ټرمپ په حکومت کې د پاکستان او امریکا اړیکې ښې شوې نو د پاکستان حکومت په غواړي چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي خو نوموړی وایي که جو بایدن یې هم وګټي نو د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې به همداسې ښې وي ځکه چې امریکا به غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته جاری وي امتیاز علم په سه شنبه مشال ډیو ته وویل هغه ته نخ کاری چې په دغه سیمه کې به د امریکا په تګلاره کې څه بدلون راشي او واشنگټن به له هندوستان سره خپل استراتیجیکي ملګرتیا ته دوام ورکوي
که بایدن یې ګټي او که ټرمپ خو ښکاري نه چې دلته به حالات بدل شي ځکه چې د چین په ضد کې امریکا هند ته ډېره نږدې شوې ده امریکا به غواړي چې د تجارت نوې ټکنالوژۍ او کاپی رائټس پر سر پر چین خپل موجوده فشار ته دوام ورکړي بلکې د چین خلاف په د بایدن حکومت نور هم سخت پوزیشن خپلوي
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرال ترد مسعود بیا وایي که څه هم د چین د کاروباري سرغړونو د مخنیوي لپاره به پر دې هیواد د هندوستان په مرسته د امریکا فشار جاری وي خو تمه ده چې د بایدن په حکومت کې به د واشنگټن له بیجنګ سره تجارتي اړیکې ښې شي ځکه چې جو بایدن پر دې پوه دی چې امریکا ته د خپل تجارت زیاتولو لپاره له چین سره اړیکې ښې کول ضروري دي البته تلت مسعود په سه شنبه مشال ډیو ته وویل که جو بایدن ولسمشر شي نو کېدای شي چې په دغه سیمه کې د پاکستان ارزښت یو څه زیات شي
د پاکستان په حواله سره به زه دا وایم چې د دې سیمې په اړه د جو بایدن پوهاوی ډیر ښه دی او هغه په افغان سوله کې د پاکستان له ارزښته خبر دی له دې وجه هم د پاکستان اهمیت زیات دی چې دا یو ایټمی هیواد دی او بل دا چې له مسلمان هیوادونو سره یې هم اړیکې ښې دي خو د پاکستان په اړه د امریکا د موجوده حکومت په پالیسیو کې به ډیر بدلون نه راځي ځکه چې د ټرمپ په وړاندې د هند څومره اهمیت دی نو هغه د بایدن په وړاندې هم دی
خو په سه شنبه له مشالو سره په خبرو کې د کراچۍ پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد بیا وویل که جو بایدن د امریکا ولسمشر شو نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا په ولسي ټولنو او خبریالانو لګېدلي بندیزونه کم شي
د دواړو ګوندونو د سیاسي امیدوارانو په پالیسیو کې ډیر فرق نه وي خو په تیر وختونو کې ډیموکرات ګوند په پاکستان کې د ولسی ټولنو او جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کوششونه کړې دي. نو که بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې په پاکستان کې د حکومت لخوا پر ولسی ټولنو او خبریارانو پر لګیدلو بندیزونو د امریکا رویه سخت شي او دا به د عمران خان حکومت لپاره کوم ښه پیغام نه وي.
یا دی وی چې پاکستان وای په هیواد کې یو ولسی ټولنې او صحافت آزاد دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې او د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا په سه شنبه له مشال دیو سره په خبرو کې وویل هغه ته نخ کاری چې په امریکا کې د ولسمشر له بدلېدو سره به د دغې سیمې په اړه د امریکا په تګلاره کې کوم خاص بدلون راشي.
د دې قائل یم چې امریکا کې د هر چا حکومت راغی په پالیسی کې ډېر فرق نه راځي، یا که د پاکستان سره تعلقات وي که د بل ملک سره تعلقات وي، د چا خبره د 19-20 فرق په کې راځي. نور امریکا خپل یو سټ پالیسی ده، هغه باندې چې هر پارټۍ صدر راشي په هغه به کار کوي. مثال به درته افغانستان ووایم چې اول بوش صاحب چې وو یا کلینټن وو څه حالات څنګه پالیسی وا، بیا چې بوش راغی بیا پالیسی څنګه روانه وا، بیا چې بوش وخت تیر شو اوباما راغی نو خلکو ویل چې اوباما سره خو به حالات ډېر بدل شي. هیڅ بدل نه شول، مغرنکا 19-20 فرقو پالیسی چلے ده.
یادو څلورونو پوهانو ویل چې که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه غواړي د روان کال د دسمبر 15 پورې ټول امریکایي پوځونه له افغانستان وباسي، خو د دوی په خبره بایدن به غواړي چې ځواکونه یې تر ډېر وخته په افغانستان کې پاتې شي، ځکه که یو خوا په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې نو بل خوا په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دوی دا هم ویل چې له ایران سره د امریکا او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو اټومي تړون چې د ډیموکرات ګوند په پخوانی حکومت کې شوی وو، نو که د دې ګوند غړی جو بایدن ولسمشر جوړیږي نو کېدای شي چې امریکا بیا په دغه تړون کې داخله او له ایران سره یې اړیکې ښې شي. یا تړون پر 2015 کال وشو چې له مخې یې ایران له خپل اټومي پروګرامه لاس پر سر شو او لویدیځوالو ورباندې لګولي بندیزونه نرم کړل، خو په 2013 کال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران له اټومي تړونه چې د په خبره له لومړۍ ورځې د خامیو ډک ته وځي.
مشال لډیو ته غوږی سی، تاسې دغه راپور کې واورېدله چې د امریکا د انتخاباتو پر سیمه د ممکنه اثراتو ته کارپوهان څنګه ګوري.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو، په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جوړولو وروسته د حکومت خلاف جلسې پیل کړې او وایي چې د درغلیو په بنیاد راغلي وزیر اعظم د استعفا ورکړي. بلخوا د حکومتي ګوند غړي وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن په خپلو درغلیو پرده اچولو لپاره احتجاجونه او جلسې کوي. دا چې اپوزیشن او حکومت د یو بل پر ضد سخت بیانونه ولې ورکوي او ترمنځ یې مذاکرات نه کیږي نو د هغې باید څه نتیجې مخې ته راشي، په دې اړه همکار انیس اجمل له ځینو پوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی چې د سیاستوالو په غږ پیلېږي.
قبول نہیں ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو مہنگائی کی خبر ٹی وی سے ملتی ہے.
عمران خان استعفا دو، گھر جاؤ.
عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې حکومت او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د ناهلۍ او درغلیو تورونه لګوي او سخت بیانونه ورکوي، د سیاسي چارو پوهان وایي باید د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات وشي او دواړه خواوې د جمهوریت خوندیتوب او د سیاسي بحران مخنیوي لپاره کار وکړي. په پېښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر د نومبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال د حکومت او اپوزیشن ترمنځ درزونه او اختلافات ډېر زیات شوي دي او باید حکومت خپلې ذمهواري پوره کولو سره د سیاسي تناو ختمولو لپاره کار وکړي.
اوس چې څومره هم غټ قوتونه دي په پاکستان کې سیاسي او هغه خلک چې کم د چا ترمنځ سوله کولی شي، هغه په دوه ګروپونو کې تقسیم دي. یو اړخ ته حکومت دی او بل طرف ته اپوزیشن دی، منځ کې ډوڅوک پاتې نه دي. دې وخت کې حکومت کم ته چې مخامخ تیر کې انصاف ته هغه حکومت او د هغه ملګری هغه د غرنګ حالات دی وخت زما په خیال جوړ شوی دی د هغه د رویه نه چې اپوزیشن هغه ځان ډیر لری بوتلو د دین مخکې به چې کله به په پاکستان کې چا حکومت کولو نو هغه به ځان سره حکومت مخالف ډلې به هم سناسه ده پورې ځان سره بوتلی خو دوی ورته صرف غلوي او دوی اړودا منی نه چې دا سیاسي قوتونه دي په پاکستان کې د دوی عمره وټونه غسیا د دین لغونه کم وټونه غستی دي نو دوی د وجه دی وخت په منځ کې اړسوک پاتې نه دي چې د دوی په منځ کې چرته خبره وکړي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو جمهوریت تحریک د اکتوبر لښپړسمې راهیسې د حکومت خلاف جلسې پیل کړي دي دوی خپل لومړنی جلسه په ګوجرانوالا کې کړي د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند او د اپوزیشن ګوند اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې د پی ڈی ایم جلسې ته ویلي وو چې موجوده حکومت د درغلیو په بنیاد راغلي او دوی به د حکومت خلاف په خپل دریځ کې بدلون نه راولي
زموږ د مجبوره کولو حاصل وشوي چې د درغلیو په بنیاد راغلي حکومت تسلیم کړو خو موږ د دړکونه نه ویریدو او نن هم په دې دریض ولاړ یو چې دا ګوډاګي حکومت نه منو
په کوټه کې د ډان روسپانی مشر سید علی شاه وایي چې باید حکومت او اپوزیشن د خبرو میز ته راوستل شي ځکه چې د جلسو احتجاجي ناستو له وجې حکومتي ادارو ته د امنیت په ګډون نور ستونزې مخې ته راتللې شي
تیر وختو کې که موږ وګورو هر وخت چې دلته د حکومت خلاف یا د اسټابلیشمنت خلاف یو تحریک چلېدل دي نو دا هغه سره د یوې خوا یا بلې خوا د اسټابلیشمنت خامخا سپورټ سره یې لیکن دغه وخت پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې دی نو دا چې ضرورت ګورم اول ورداسې معلومیږي چې دا د اسټابلیشمنت د سپورټ بغیر دا وخت دا موومنت روان دی په کار خدا دی چې ډایلوګ وسی ځینې سینیئر چې کوم پارلیمنټریانز دي یا سیاستدانان دي هغه داسې یو تجویز ورکړي چې په کار دادی د اپوزیشن او د حکومت ترمنځ یو سپیکرز کانفرنس راوبلل شي او دا یو قومي بیانیه ورکړي نو دا به د حکومت دپاره او د اپوزیشن دپاره په کار د ټول دپاره قابل قبول وي یعنی د اپوزیشن چې څه ګوندونه دي هغه دا خبره کوي چې د جلسو څخه بعد به بیا د لانګ مارچ ته ځي بیا به درنې ته ځي نو اوس اسلام آباد رنګ ښار کې څلور پنځه لکه کسان چې جمع سي نو زما په فکر سره دا به ډیر غټ چیلنج وي د موجوده حکومت لپاره زموږ د ادارو لپاره
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د اکتوبر په 15مه په کوټه کې جلسې ته ویلي چې موجوده حکومت جالي دی د ولس ووټ ته عزت نه ورکوي او د ولس ستونزې له پامه غورځولې دي دغه سره پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر په 2مه په گلګت کې د وینا پر مهال ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلیو ختمولو ویلي وو خو اوس یې حکومت په خپل درغلي کوي په خبر کې خبر یال جاوید عزیز بیاوای باید په پاکستان کې سیاسي مشران جمهوری اقدارو او روایتو ته پکتو بیانونه ورکړي او د احترام یو ماحول جوړول پکار دي
تیر یو دوه دریو کالونه یو کلچر جوړ شوی دی د رایول خلاف کنزل کول اغي ته بدرد ویل مختلف طریقې باندې د اغي انسل چې دی دا یو ډیر غلط کلچر په دې سیاست کې ډیولپ شوی دی یو خو ډیسکرج کول پکار دي بل لیډرز ته یو رول پلی کول پکار دي د مشرانو چې دی خپل کشران پوي کی چې را کته د بل مشر بي زده کې په سبب استا مشر خامخا بي زده کیږي اسپیشلی چې کوم د حکومت پارٹی دا دی ته ډیر د صبر او د برداشت رول پکار دی او بلک تاسو ګوره دا حکومت دا جماعتونه شته دي چې هغه تر اوسه پورې سافټ لانګویج استعمال کوي د یو بل ریسپیکټ کوي نو هغه لا را مخې کېدل پکار دي هغه له دا دواړه ګروپس کینول پکار دي چې د یو بل ریسپیکټ کوي او ټالرنس مظاهره کوي
بل خو د نومبر په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په گلګت کې یو غونډه تا ویلي وو چې اپوزیشن ګوندونه چې هغه د پیسو د پټولو لپاره معاف کړل شي خو دې بداکار کله هم ونه کړی
یو چاته چې کسی نه کسی طرح موږ بلاک میل کړي اور میں ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے ملک کا پیسہ چرایا
دا پاکستان اپوزیشن گندوں نے اتحاد لے وزیر اعظم عمران خان نا دا استعفا غختنہ کبھی خو وزیر اعظم بیا وائی چې دا گندوں نا دا ولس لپارنا بلکہ دا خپلو درغلی او پٹول لپارا را وتی دی
مشال اډیو ته وګه سید اوانی سجمل چې تاسو ته راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا په حکومت او د حکومت لخوا په اپوزیشن د تورونو د غراز د پی ڈی ایم د جلسو پړه
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اردن کو د خبر پختونخوا حکومت ویلی په قبلی ضلع کې جوډیشل کمپلیکس یا عدالتی ودانۍ جوړولو لپاره لږ تر لږ 19 ارب روپو منظوري ورکړل شوی او په هر ضلع او تحصیل کې به دا ودانۍ جوړیږي. بلخوا ځای ولسوالۍ دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو په کار ده چې بیا په عدالتونو کې د دوی مقدمې په تیزۍ سره سرته ورسول شي. په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګډولو وروسته یادو سیمو ته عدالتي نظام غزول شوی. تفصیل له سیمې د مشرانو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا پلاننګ او ډیولپمنټ محکمې لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې حکومت په وو نو قبایلي ضلعو کې په هر ضلع کې ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس او 15 تحصیلونو کې تحصیل جوډیشل کمپلیکس یا عدالتي چارو لپاره ودانۍ جوړوي. ډسټرکټ جوډیشل کمپلیکس به په سل کنال ځمکه او تحصیل جوډیشل کمپلیکس به په 13 کنال ځمکه باندې جوړوي او په دې دواړو منصوبو به 19 ارب روپۍ لګښت راځي. د خیبر ضلع یو فعال نورنګ پردی مشال ریډیو ته وایي دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو په کار ده بیا په عدالتونو کې مقدمې د ځنډ ښکار نشي او اورېدنه تند کړل شي.
عدالتونو لپاره چې وسرا وسرا خپل بلډینګونه جوړ شي خو دغه سره وسرا وسرا یو دا شیدای چې لکه کما د اف سی آر یا د پورټیکل په دور کې کما جرګا به کېدلا تیزی سره نو عدالت بلډینګ به جوړ کی په تحصیل کې به مونږ لولې گئی خو وسرا وسرا دا په کور دي چې پیسې لیم تیز روانه شي ځکه چې کچارو مثال نشیل کا وس کچاری دی بس ورسا او تاریخ پکېږي نو دا خو ډیر به انتهایی سہولات به شي ځکه چې مونږ تیرو تحصیل کې ولته ولګيږي غو خلکو لبه دا سنتیا په جوړ شي چې تیرونه به خلک مال ته به دا مسله کور په کور باندې کور کې به شي وتا نو دغه زوی د تکلیف نه به خلوشي دا ډیره د خوشحالي خبره او په اړه په تحصیل کې چې خپل بلډینګ جوړ شي په تحصیل کې عدالت ولګيږي او دغه خلکو لبه سہولات شي خو سہولات به اول جوړ شي چې ورسره پیسې په تیزی سره روان شي نو دا باندې ان شاء الله چې مونږ په خوشولم یو او په خوشاله کوم او عوام لپاره ډیر زیات سہولات ملويږي په دا باندې.
د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې دننه عدالتي ودانۍ نشته او عدالتونه په بندوبستي ضلعو کې شروع کړل شوي او قبایلي ولس خپلو مقدمو لپاره هلته ورځي او په سفر کولو مجبور دي. د جمرود یو فعال منظور پردی وایي موجوده وخت کې د خیبر ضلع عدالت په پیښور هیتباد کې پرانستل شوی او چې خلک ورځي نو ډیر مشکل سره مخ کیږي.
د عدالت دفتر دی هغه په پیښور هیدآباد فیسون کې دی هغه د ضلع نه بهر دی د باړې د جم د شلمان د ملاګورو د خلکو چې کم کیسونه دي کمې مسلې دي هغه هلته ځي او ډیر مطلب دی پلیر کې ټرانسپورټ مسله وي بیا پلیر کې شیک پوسټونه دي نورې ډېرې مسلې دي دوسره د خلک مخامخ دي چې هغه مطلب دا چې د خپل علاقې نه بلې ضلع له ځي نو هغو ته ډېر زیات مشکلات وي او ډېرې ستونزې وي.
په 2013 کال کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې. هلته اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ نظام ختم شوی او عدالتونه ورغځېدلي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لډیو ته وګستې او سمو لجمنی سره سمو وارس دلې د ونیزي خبرونه د کرخي پرګاړه اردن کو پدی غړی کی پدی خبرونه کی تاسیا وری په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د زنګلاتو وهل یا کټای دغه موضوع راخسته ده د خبرونه قربا مسجد بابر چې ملمانه هم ورسره دي راځي چې دغه خبرونه په تکراری بڼه
د کرخی پغاړه
د کرشه پرغاړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کرخه پر غاړه خبرونه کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د مشال ریډیو دا خبرونه هر اونۍ قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او د سر تړلو ولسونو هغو ستونزو ته پاملرنه کوي چې د دوی مستقبل او راتلونکي پېښه کېدی شي، د ټولنې دپاره ګټور ثابتېدی شي. د نن د خپرونې موضوع ده د ځنګلونو بچ کول او ځنګل وهنه چې زموږ په سیمو کې روانه ده، هداغي مخه څنګه نیوې شو. په دې خپرونه کې براسره محمد بصیر صاحب چې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا لپاره د ځنګلاتو د محکمې پخوانی مشر و هغه براسره راځي، او طارق شاه صاحب چې دا مهال په فارست انسټیټیوټ کې ریسرچ کې چې کوم د څېړنو اداره د ځنګلونو په اړه په هغه کې اسسټنټ ډایرکټر دی. دا مهال موږ سره په خپرونه کې طارق شاه صاحب راغلی دی. طارق شاه صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. عزت مشی طارق شاه صاحب زموږ نور مېلمانه به هم راځي د خبرونه په مخ وړو. اولنې پوښتنه مې دا ده، طارق شاه صاحب د یو ملک د یو هیواد د یوې ټولنې د ترقۍ لپاره د هغه هیواد د ځمکې د څومره رقبه باندې ځنګل پکار دی چې هغه د قدرتي آفتونو نه په حفاظت کې وي او د هغوی مسلې نه وي، په خاصه توګه ماحولیاتي مسلې؟
دا چې کله یو ملک ترقی ته ګوري یا د هغې سسټینبل فارسټ مینجمنټ ته ګوري یا که تاسو ګورئ چې هره په هغې کې د زندګي چې کومه ده، چې کم لرګي پکار دی، کم خشاک پکار دی، نو هغه ملک پکار دا چې 25% رقبه چې کومه ده دا ستاسو ځنګل لاندې وي.
نو دا مهال آیا پاکستان یا په خاصه توګه خیبر پختونخوا قبایلی ضلع په دغه معیار پوره دي؟
دا چې دا چې کله پاکستان په 1947 کې آزاد شو، نو موږ ته په ورسره کې په پاکستان په سطح باندې چې کوم ځنګلات ملو شو نو هغه 4.5%، 4.5%. پښتو کې په سالور
اشاریه 15%
ویلی شو. نو بیا فارست ډپارټمنټ اول خو تاسو ته پته ده چې ون یونټ سیستم او پاکستان ځانل او بنگلاديش ځانل. بنگلاديش په دې ځنګل په سلسله کې بیا ډېر زیات لکه مطلب ہے خو هلته کې ډېر ښه ځنګلې وي، او موږ چې کومه سیمه ده د پاکستان دا چې اوس کوم موجوده پاکستان دی، نو دا زیاتر ایرډ او سیمي ایرډ ایریاز کې راتلل. نو د دې ځنګلاتو دغه چې کوم دی دا کم وو. بیا چې کله پارٹیشن زمونږ چې کله دا ون یونټ سیستم ختم شو او بنگلاديش باندې پیدا شو، بیا زمونږ درې سلور صوبې جوړې شوې، او په صوبو کې بیا چې کوم په ځنګلاتو کې د ټولو نه لکه ښه صوبه وه نو هغه خیبر پختونخوا وه. خیبر پختونخوا کې په ورسه کې موږ ته 17% ځنګلات چې کوم دي نو دا ملو شوي وه د ټولې سیمې په حواله سره. چې خیبر پختونخوا ته د
جناب، نو اوس دغه برخه دغه حصہ کې مونږ زیاتواله راوستې ده کنه ځنګل وهنه روانه ده او دا مونږ نورم کم کړی.
تاسو په دا خبره وکوره نو ډېر خوشاله شئ چې کله پاکستان ځان انډیپندنت شو نو هر صوبه خپل فارسټ ډپارټمنټ ډیکلیئر کړو. خیبر پختونخوا فارسټ ډپارټمنټ یو پایونیر ډپارټمنټ دی، لکه دا یو داسې ډپارټمنټ دی چې دغه تشکیل لاغې نو د خپل کار شروع کړو. د ده چې کوم دغه په دې کې ډېر غټ غټ پروجیکټونه چلېدل، او هغه پروجیکټونه چې کوم دي نو هغه موږ ویلي شو چې دغه د ځنګل په دغه کې څه اضافه کړې ده کمی پکې نه راغلی. زه تاسو ته د یو څو ساينټیفیک سټډیز حواله درکوم چې دا غي دا ثابتېږي چې لکه د فارسټ ډپارټمنټ د خیبر پختونخوا چې کوم ځمکه ده د دې کې اضافه راغلی ده، کمی نه راغلی. یو سټډي په 2013 کې فارسټ کالج کړی وه، هغه ته به 8 لک سټډي وي. هغه چې کومه ده د سیټلایټ ایمیجري باندې وه. سیټلایټ ایمیجري باندې زه تاسو په کوم چې د سی آر ای نه تصویرونه اخستي،
د خلا نه د بر اسمان نه تصویرونه اخستي، د زمکی
د اسمان نه تصویرونه اخستي، او هغه د زرو تصویرونو سره
مقابله کړی وه.
معلومات یې کو چې مقابله کړه چې دا معلومات د ګوچیرا د خیبر پختونخوا د سیمه چې کومه ده په دې باندې ځنګل سي واشه وي دی، کوم شي وي دی. تاسو به په دې خبره زما د پختونو سیمې علاقې خلک به خوشاله شي چې موږ د 17% نه 21.2% ته رسیدلی وو. هغه ټیم
تاریخ صاحب دلته یو پختنه بیا تاسو مخکې کوم خپل خبرو کوي دا چې کوم سلور نیم فیصدی مونږه په بیاو کالو کې تاسو وایي چې را پنځه شپېته کال کې دا زیاتوالی راغلی دی آیا دا زمونږ د کار د وجې نه راغلی دی د نو ونو د لګول که دا خودرو زمونږ په سیمو کې خودرو یا په خپل سر باندې ونې کېږي که دا د هغې وجې نه شوی
دی
بصیر صاحب د قبایلی دلو خیبر پختونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال بصیر صاحب راغلی دی بصیر صاحب ستړي مشي په خیر راغی
ډیره مهرباني
بصیر صاحب طارق شاه صاحب سره مونږ خبره کوله په فارس انسټیټیوټ کې هغه ډیر ښکلی او هغه د امید او د هیلو نه ډکې خبرې وکړي او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو د زیاتوالي خبره وکړه او په دې لړ کې چې کوم ځنګلونه زیاتیږي او په کوم طریقې سره زیاتیږي هغه خبره وکړه بصیر صاحب تاسو نه یو پوښتنه ده چې په هر ځای مې کې په هر سیمه کې په ترقی یافته ملکونو کې ځنګل وهنه یو جرم ګڼل کیږي چې دا یو جرم دی آیا په قبایلي ضلعو کې یا زموږ په نورو سیمو کې په خاصه توګه د شوال په ځنګلونو کې خلک غیر قانوني ونې وهي نورو ځایونو کې وهي نو دا یو جرم ولې نه ګرځي
نو په قبایلو کې موږ چې په براډ لیول باندې یا په ستر لیول باندې موږ تقسیم کوو نو دوه قسمه ځنګل دي یو خو هغه ځنګل دي چې کومو ته موږ هاي هیلز فارس پایو چې هغه چې پاینټس بوټي ډېر دي چیړ دا کې چلغوزا دا په دې چې بلو پاین دا هغه کې دیودار دا نو دا قسم بوټي دي او یو چې کوم هغه بوټي دي دا بوټي زیاته تر چې کوم د ما اوس وویل د ډالر گئے خلک چې د اماراتي مقصدونو لپاره استعمالي د بل قسم چې کوم دا هغه کې موږ دا بوټي چې دیږي چې زیات چېړې ونه دا او بیا دینه باد چې دا کنه دا جنگلی زیتون چې کوم دا هم ډیر زیات دی پګې نو دا قسم بوټي چې کوم دی هغه استعمال د خلکو دا د چا کټ کوي او هغه چې کوم د سوزولو لپاره استعمالي اچھا اوس اول خو موږ دا خبره باندې کلیئر سلولو موږ ته دا ښکار سره چې دا جنگل چې کوم دی دا د خلکو دی به سرکار نه دی
چې
حکومت جنگل په کې یو مستدا دی بجور نو اخلا او وزیرستان او
بصیر صاحب آیا که د چا ذاتی ځنګل دی او یا که سرکاري ځنګل دی نو د دې په لړ کې ولستا دا آگاهي ورکول چې ونه هاغه ونه چې ماته یې هاغه ونه چې وچه یې هاغه ونه چې په هغه ټایم کې ترتیب ټیکنی هاغه وهل په کار دي دا بی درېغه وهنه دا بی درېغه ځنګلونه وهل نو د دې لپاره خو آگاهي ضرورت دی کنه
آگاهي خبره خو موږ به رسته کوو چې موږ کله دزګي تراسو چې دا ځنګل ته خلک نه کټ کوي کنه او دې پر د څه طریقه په کار د چې موږ دا کنټرول وکړو چې دا مطلب ده چې دا ځنګل نه کټ کیږي ګوره دې خبره باندې بچلو د تاسو سوال جواب بزوکم دا چې کوم خبره تاسو وکړه دا ساينټیفیک مینجمنت کې راځي چې کوم ډډ وی ډرای وی ډیزیز وی دا کدا څنګه چا وچی وی یا و باندې چې بیماری لګېدلی یا کګي وګي یا ته مطلب ده چې لکه لاندې نور وګونو تر اغلی او ستری ده نسی دا څه قسم بولې چې کوم دی موږ کټ کولو لپاره دی کمیټ کو په خپل ورکینګ پلانونو چې په خپل سرکاري ځنګلو کې یا په هغه ځنګلو کې چې کوم دی سرکار په کنټرول کې دی اچھا اوس دا خلکو چې کوم دا ونه خو چې کټ کوي نو دا خو د دوه ذاتی استعمال شو دا چې سوال په ځنګلو کې پروت ده نه حال دا نو خامخا به دی لرګی سوځي بل خوال ته چې وکړه نه بجلی ستا نه ګیس ستا نه بلچ طریقه ستا اوس به دی سمه په څه تیری نو خامخا به مطلب چې د ضرورت وي نو دا خو څه مسله نه څه ده که دا د ضرورت لپاره دوی کټ کوي نو دغه کې مطلب دا ده چې هیڅ مسله یا خو ځنګلو ته هیڅ نقصان تکلیف نه رسیږي
بصیر صاحب موږ سره اوسه طارق شاه صاحب یو پوښتنه لورځمه طارق شاه صاحب چې کوم د بصیر صاحب خبره ده چې یاره په دې طریقه باندې که د خلکو ضرورتونه یو زموږ په سیمو کې ګیس نشته بجلی نشته موسمونه سختي او خلک د خپل روزمره ژوند لپاره د ونو وهله خامخا کوي تاسو سوای چې آیا د ونو کرلو رفتار دا مهال زیات دی په خیبر پختونخوا او د غوسیمو کې او که د ونو وهل زیات دی او که د ونو کرل زیات
خبره کې په 2015 کې زمونږ ډایریکټریټ یو سټڈی کړی دا او هغه کې موږ دا وډون کړی دی چې موږ فیول وډ کنزمپشن سونه دی نو زه تاسو ته کدا فیګر وایم دا ریپورټډ فیګر دی او دې کې چې کوم پر کیپیټا چې کوم پر کور په سطح باندې څونه لرګي سوزي هغه مونږ آئیڈینٹیفائی کړو او هغه د مونږ ټوټل پاپولیشن سره ملټیپلای کړو اربن او رورل دواړه چې اربن کې څونه ریکوایرمنٹ دی او رورل کې څونه ریکوایرمنٹ دی. که مونږ د فیول بورډ کیلکولیشن وکړو نو دا دی 5.15 میلیون میٹرک ټن دا زموږ سالانه زمونږ کنزمپشن دی سوزیدو په لغه باندې. بیا راځو چې په 2019-20 کې دا مونږ بیا د پروجیکشن کړی دی. دا مونږ چې کله دا اضافي کېږي په آبادی کې څونه حساب سره ریشو سره آبادی کېږي هغه باندې حساب کتاب کړی دی نو هغې نه راغلی دی 17.41 میٹرک ٹن ملین میٹرک ٹن ملین میٹرک ٹن لکه دا هغه شی دی دا هغه فکر دی چې د دې نه انکار کېدی نه شي. که د دې نه مونږ دا ووایو چې لکه دا نه دی په کار نو بیا به په کور کې د
سوزېدو د پاره
زندګۍ چې کوم سوزېدو د پاره به څه شی تا ته نه ملاویږي نو دا دونه لوی کنټریبیوشن چې کوم دی نو دا زمونږ ځنګلاتو نه زمونږ د اګریکلچر دی د هغې نه دا ټول په هغې باندې بیسټ کړي دي. ٹھیک ہو جی نو دا یو ډېر لوی اماؤنٹ دی بصیر صاحب چونکې زمونږ سینئر دی هغه ته پته ده چې دا څومره لوی فیګر دی چې دا ملین میٹرک ټن ته ورواړې خبره نو دی هیوج اماؤنٹ آف کوانٹیټی پر ډے دا سوری دا داشن کنزمپشن دی. نو تاسو وایئ چې لکه د سوزېدو ریشو او د لګېدو ریشو دا څنګه ده؟ ٹھیک ہو جی نو که په دې حساب سره ځنګل کټ کیږي که نه او دا لګېدې نه ٹھیک ہو نو دا به صحرا وي.
تاسو مطلب دا دی چې څومره کټ کیږي نو دا د لګېدو رفتار مغه دی
ساينټیفیک خبره کوو جی ساينټیفیک که نه جی نو د دې د لګېدو ریشو چې کومه ده نو دا مینی فولډ سیوا ده. مینی فولډ لکه مطلب ډېره زیاته سیوا ده. ٹھیک ده د دې د وجې نه تا ته د شینکې ښکاري هر ځای کې.
بصیر صاحب په ټوله لړۍ کې په خاصه توګه د ځنګلونو په ترتیب او تنظیم باندې خبره کیږي چې آیا ځنګلونه دي په داسې ترتیب یا ونې دي په داسې ترتیب او داسې تنظیم او داسې ونې دي ولګول شي چې دغه سیمې دغه ماحول دغه حالاتو مطابق آیا په قبایلي دلو کې په خیبر پختونخوا کې زموږ ځنګلونه په ترتیب او په تنظیم دي؟
خامخا دي. ګوره تاسو دا وګورو چې هلته چې کوم ځنګلات لګېږي که نه په دې قبایلي سیمو کې
جی
نو هلته خو سرکار ما خو اول ویل چې سرکار مځکه یا سرکار ځنګل نشته دي نو هلته خلق ورځي او خلکو سره اول ملاقات کوي هغو سره جرګه کوي او کینی او هغه یو کمیونټي چې وي هغه په دې باندې کنوینس کی چېرې د تاسو مځکه شړه پرته ده د دې چې استعمال نشته ده نو داسې به وکړو چې په دې به ځنګل ولګو نو هغو خلکو ته مطلب ده چې ډېرې فائدې وي لکه یو فایده خو دا وي چې هغو ته هلته جاب اپورچونیټیز میلاو سي ورته د کور سره نږدې کار باید پیدا شي او حکومت لګیا سي هلته چې کومه ده که نه په دې باندې ځنګل ورته ولګوي او دا ځنګل به 4-5 کاله چې ده که نه هغه ورته ژغوري هم لکه هغو حفاظت هم ورته کوي نو عام په دو خلکو په ذریعو باندې کېږي لګي نو دا په کې ده یو اګریمنټ لاندې کېږي او هغه چې ټوله کمیونټي چې کوم مشران وي نو هغه چې ده که نه ورسره یو قسم هغه چې وایي چې زه نه منم نو بیا مسله جوړه شي بیا مطلب د چلته کار نه شي کېدلی که نه نو هغه خلک دا تنظیم سازي چې کومه ده دا د جنګلات محکمې دا ضروري کار دا بلنه کار دغه وي بیا نه بس کوم هلته ونې لګېږي نو خامخا داسې ونه پته لګی چې هغه علاقې چې هغه مطلب د ده چې پیداوار کوی شي یا هغه چې گروت کوی شي مطلب دا ده چې هغې مناسب دغه وي نو موږ نصرانو کې هغه بوټي موجود وي نو موږ هلته نه هغه بوټي راخلو او پاک علاقو چې لګوو.
طارق شاه صاحب دوی یو ډېر خبر او کده تنظیم د ترتیب او د هغه سیمو کې د ونو تاسو څه ګڼئ؟ یو مفروضه وا یا یو مونږ وایو چې د خلکو په ذهن کې یو وهم و د په خاصه توګه د کروندګرو چې په سیمه کې زموږ په علاقو کې که د لاچي ونې چې هغه نری ونې لاچي ونه یا سفیداره د سفیدې ونې دا ډېرې اوبه راکاږي دا د سیمې نه ډېرې زیاتې او د ځمکې نه ډېرې او د دې سره خوشا بیا نور بوټي نه کېږي. یو خو که د دې باره کې کروندګرو ته وایي او دویمه خبره دا ده چې آیا زموږ په سیمو کې تاسو ګڼئ چې ونې په خاصه توګه د خلکو اقتصاد ته وده ورکولی شي؟
داسې ده. اول بصیر صاحب چې خبر وکړه چې په 2000 لکه زمونږ د کمیونټي سره د خلکو سره معاهدې وي نو په 2002 کې محکمه جنګلات چې کوم دی موجوده خیبر پختونخوا جنګلات او محکمه چې کومه ده نو پدې کې ریفارم سټرکچر ریفارمز راغلل
اصلاحات
موږ هغه پولیسینګ اصلاحات پکې وشو هغه اصلاحاتو په توګه کې داسې چلو شو چې زموږ په محکمه کې
پولیسنګ چې کومه یو رول وو چې موږ صرف د پولیس رول ادا کولو ا ختم شو او پدې کې موږ زیات تر د خلکو سره رابطه او باهمي مشاورت شروع کړو پدې نه کې پدې دغه کې زمونږ په محکمه کې یو ډایرکټریټ جوړ شو هغه ته کمیونټي ډیولپمنټ ډایرکټریټ وی چې هغه خالصتاً د خلکو لپاره دی په هغه کې مختلف کمیونٹی ڈیولپمنٹ افسران بیا پوسٹ شو
جی.
پوسٹنگ لگی ہو شو او اب کمیونٹی ڈیولپمنٹ افسران جی کمیونٹی جو ہر صوبے پہ ہر ڈویژن کے ناستے
جی.
ہر ضلع کے اگر افسر موجود دے دا اگر افسر کار صرف دا دے چھ اگر دا خلق و سر رابطو کی چھ دا گوی کم بوٹے پکار دے کم بوٹے خواہ کے او کم بوٹے ورطا لگو گواری نو یو خو دا خبر شوا چھ کم منگا پارٹیسپیٹری پروچ تلاڑو منگا دا خلق و لکا منگا خپل چھ کم خبر اوکڑا پلانٹیشن کو دخل کو زیادہ تر ڈیمانڈ یوکلپٹس متعلق بھی زکا کہ اگر ذرہ رسی او اگر ڈر زر دغه تورسی او دیگا یو مایشی فائدہ ورکی نو خلک زیات تر خوخی اوس راځو جی تاسو چې دا ډیر وبره کاږي نو زه مې بي چې تاسو دغه شی په دې باندې ریسرچ هم ما کړی دی او کته سو دا ویم چې کم بوټي زیات وبره کاږي نو اپل سیب نه دی سیب او دنیا کې د ټولو زیات وبره سیب دي نو آیا موږ سیب ختم کو یا دا نختر چې کوم دی دا نختر د اوبو کنزمپشن د یوکلپټس نه سیوا دی نو آیا موږ نختر د دنیا نه ختم کو دا خبره دا یو مت دی یو غلط دغه دی دا ډېر تاسو په یو خبره باندې کوئ کوم چې اوس مکه دا خالی پرته ده تاسو باغې باندې بوټي نال کړو چې بوټي په نال کې نو هغه بوټي خو د خپل سروایوال لپاره به خامخا سنه څه کنزمپشن کوي د اوبو کنه هغه خو بوبس کې هغه د اوبو نه بغیر جنبې نه شي پاتې کېدی نو هغه هغه ځای کې کته لس بوٹی نال کے نہ بدل لسو کو حساب بنی بوچ کی تو کہتے دو سو بوٹی نال کے کاغت ہر یو بوٹی نال کے اور دا ہر سو زنگل جو کے نو اغبا اغزے کی اوبو یوٹیلائز کی استعمال ہی بے
صحیح صحیح
نو دا دے خبر لکتا کو تاسو داو گو رہے نو دا سو پیدارو دا اوبو استعمال ډېر زیات دی بیا دا چې دا ویلو چې کومه دا ویلو کې کی خالص توبو په غاړه باندې دا چې دا غي توبو استعمال ډېر زیات دی نو دا غشن دا یو کلپ ته سم نه دا دا لکه موږ دا وایو چیرې دا یو غلط ډیسیژن دی یا یو دغه نن دا خبره غلطه ده ځکه چې استرالیا چې تا کومه دا دا غي 75% ځنګلات چې کوم دي نه خالصتن په یو کلپ سم نه
مړ نو لکه مطلب دا دی چې دا زمکه ته یا نورو فصلونو ته یا دا غسیمي او بوته سداسې ډېر نقصان نه ورکړي
نه نه زه تاسو دې یو ساينټیفیک حوالہ بل هم درکم پدې باندې موږ باقاعده یو ریسرچ پیپر کړی دی او هغه کې موږ دا میجرمنٹ کړی دی چې یو ونه ولاړه ده نو دا غي په اګریکلچر کراپ باندې څومره امپیکټ راځي نو موږ د یوکلپټس او د شیشمو د سیرس او د پاپلر دا سولو پیز سپک سپیشیز د دې موږ انالیسس کړی دی
جی
او د دې انالیسس نا موږ چې کوم د شوی لاندې کوم د اګریکلچر کراپ او هغه زیات امپیکټ پاره من راغلو اس کمپیر ټو د یوکلپټس ټیشو جی د سو پیدار نا هغه دغه مین وجه دا و چې شډ لاندې اسې هم بوټی نه کیږي ته بوټی د دې هغه د شډ لاندې نه کیږي
د سوري لاندې نه کیږي
راشي نو هغه د امپیکټ پر وځي او د سوري لاندې
خبر پښتونخوا د سیرونکو په خبره زموږ د ملمنو په خبره یو خوش قسمت صوبه ده زمونږ سیمه یو خوش قسمت علاقه ده چرته چې زنګ گلونا آپ پراخا کچا باندې موجود دی مونږ ته فائدہ غټي اغسته شو ما سره طارق شاه صاحب چې یو سیډون کې دی د حکومتي ادارې فارس انسټیټیوټ اسسټنټ ډایریکټر دی هغه سره ملما دی بصیر صاحب پخوانی ډایریکټر دی د کنزرویشن د ځنګلونو د ژغورنې را سره بصیر صاحب او حامد افریدی صاحب په ځنګلونو حوالے سره ترقیاتي حوالے سره د فطري تقاضو حوالے سره یو ډیولپمنټ یا د پرمختګ یو کنسلټنټ دی هغه سره راځي نو حامد افریدی طارق شاہ صاحب کدارا تو زمونگ پسیم کے چکمی ونی دی داسې ما په دې ویب سایټونو باندې وکړه چې داسې ونې دي چې هغه د هغې قیمتونه په زرګونو په لکونو دي یا داسې ګلونه دي یا داسې نباتات یا داسې سپیشیز دي آیا زموږ په سیمو کې په ځنګلونو کې دغه قیمتي ونې دغه قیمتي میوې دغه قیمتي ګلونه دا موجود دي دا شته کنه د دې لپاره څه کول پکار دي
داسې دا چه زمگا پا صوبه که دیت انتری یو دو در غر پراجیکت می چلی گی لگی آده یو پراجیکت کمپیوٹ شو آگه تی بیل انتری پراجیکت وی
جی
پاگه بانی چه مونگا کم خپل لکا لحی عمل اختیار کو او زمگا محکمی افسرانو پای بانی کم محنتو کو تیشوا چه کم کار مونگا افسر با یو کس کو لو مونگا دلسو کسانو کار پی یو لاسمانی او پی یو کسمانی او کو او آگه کی الحمدللہ مونگا اللہ تعالی سور کرو کلو او آگا تارگیٹ چی کم دی مونگا چیف کو پا دغی کی چه کم دا دیار ونی دی یا دا نختر ونی دی یا نور دا سی شیشم شو یا نور دا سی قیمتی ونی بوٹی چه کم پا کی لکه دا آبادی پر دغی کی استعمالی گی نو آگی قیمتی ونی دی اضافه شویده دیر زیادا پا آگی کی چه کم مونگا لکه کلوشیر جوڑ اکلی دا کم های حیل کی دمگا زنگلی وی آگا مونگا بند اکلی دا چرواحان ونا دا دغنا نو آگی کی الحمدللہ الحمدللہ دیر خد ریزلٹ راغلی دی او په ونه کې پاغي په دغه کې ډیر زیات اضافه شوی ده تاسو وګورئ چې دغه د وژنې زمونږ په ځنګلاتو باندې ډیر ښه امپیکټ راغلی دی او ډیر ښه ریزلټ راغلی دی دغه
حمید صاحب تاسو د قبایلی د لوی قبایلی د لو کې د زیاتو خلکو دارو مدار په کر کرونده دی دغه د کې کارخانی نشته نوکری نشته روزګارونه نشته ولس آیا د ځنګلونو او د کر کروندې د ارزښت نه د قیمت نه د دې د اهمیت نه خبر دی
بالکل عوامو ته د دې لږ ډېر شعور شته ځکه چې د هغوی ټول ژوند دیوانو بوټو تاسو څنګه وګورئ د دې کروندې سره تړل شوی دی خاص طور باندې قبایلي اضلاع کې نور څه داسې دغه نشته د دې ریسورس دي بیا کمیونل لینډس دي چې هغه کمیونټي اون کوي دغه ځایونو کې ونې دي خو چونکې تاسو ته پته ده آبادي ډېره زیاته شوې ده د هغې وجې نه د ونو په ځنګلاتو باندې د نور شیانو په شان پرشر ډېر زیات شوی دی او دغه شان د دې کټای هم زیاته شوې ده چې کم اړیکې روانې وي مسلې روانې وي جنګونه روانو پرابلمز وو تاسو پته ده لا اینډ آرډر سکیورټي ایشوز وو نو هغې وجې نه هم خلکو ټمبر مافیا او نور خلکو په هغې کې ناجایزه فائدې واخیستې او بعض ځینې داسې کټ کړه چې هغه ډېر د وخت بوټي وو ډېر قیمتي بوټي وو او د هغه چې کم لایولیهوډ خلکو ژوند سره تړل شوي وو هغه آمدن نارۍ نه هغې نقصانات وشو ډېر
بصیر صاحب یو خبره کیږي چې زمونږ په سیمو کې د شاتو چې کوم کاروبار دی هغه اله د دنیا مقابله کولی شي بلکې اوس هم په ساوت ایشیا یا په جنوبي ایشیا کې زمونږ قبایلي دلی یا خیبر پختونخوا کې داسې فلورا ده داسې ګلونه دي په دې ځنګلونو کې په خوشا کې چې هغه دې ته ډېره فایدناکه ګټوره ده تاسو ګڼئ چې یاره زمونږ په قبایلي دلو زمونږ په دغه کې هغه عمر فلورا موجود ده چې په خاصه توګه د دې سپیشیز د شاتو مچه یا نور سپیشیز دا غوی د خصمانی او دا غوی د اوسیدو د ژغورنې د پاره دغه ته موجود دي
یقینا موجود دي ګوره تاسو د موږ طرف ته چې دا کنه زیات قیمتي سات چې دا یاد په لوسه ونه دي او یاد حکومت د بیرې دي او دا دوړه ونه چې کومې دي د موږ په قبایلی سیمو چې په تعداد باندې په خپ ګڼ تعداد باندې موجود دي او الته دا خلک چې کله سیزن سی د فلاورینګ دغه بوټو نو دا خپل چې کوم ډبی وي دغه د ساتو والا مچو وال هغه هغوی علاقو ته یوسي او هلته چې دا کنه ورته مسته سي هلته دا کې دي او هغې نه دا سات دو چې دا کنه جوړوي په د خپل مچو باندې او بیا هغه ډېر قیمتي خرڅېږي نو د قبایلي سیمو چې د دغه کارونو چې د کوم ان ټی ایف پی ورته وایو چې ټمبر نه علاوه چې کوم هلته د جنګلاتو کې موږ پیداوار ده هغې چې دا ډیر سکوپ ده ډیر زیات هلته چې کوم دي دا شونه پیدا کیږي دا چې کوم مړه دی ادویاتو وال جړی بوټیا دي او دغه څه کیسې دي
ډیر ډیر مننه بصیر صاحب طارق شاه صاحب تاسو یو جهان مننه حمید افریدی صاحب تاسو مننه اوریدونکو ونه نخه ده ونه تاریخ ده ونه د خپل آبا او اجداد د نیکونو او د خپل نیاګانو یاد تاسو درکې ونه مو وهي ونه په خپل سیمو کې وژغوري ونه خوندي وساتي تاسو مشال لري ته وګي د کرخه په غاړه خبرونه نامه مجید بابر ته اجازه راکې ملمنو تاسو یو جهان مننه
ډیر مرزمنه
آباد اوسئ خوشاله اوسئ د خدای په امان
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس